دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اجمل اند شمشاد زدران سره یو ځای هر کله کوم په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې د پوڅو ریپورتونه او خبرونه هم لرو په لږ خبرونه کوم متحده ایالاتو پرون ده هغه وسلو نمونی خبریالانو ته خودلی چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي. د هرات ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په شونډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان دي. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه تللی فرصت بللی. بشپړ خبرونه واوري. متحده ایالاتو پرون د هغه وسلو بیلګي خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک پرون هغه وسلې او تجهیزات خبریالانو ته وښودل چې د ده په وینا ایران په افغانستان کې طالبانو او د سیمې په نورو هیوادونو کې ورانکارو ډلو ته ورکوي. فجر توغنده دا وسله افغان ملي اردو په هلمند کې له طالبانو څخه نیولې. کینې خواته مې د شهید یو دوه درې په نوم بې پیلوټه نوي هوایي سیستم ویني چې له نسکورېدو وروسته د نړیوال ائتلاف ځواکونو لاسته ولوېد. ښاغلي هوک پر دې سربیره د سیاد طوفان او توسن په ګډون د څو نورو توغندیو او وسلو یادونه هم وکړه چې د ایران حکومت په یمن، بحرین او منځني ختیځ او نورو هیوادونو کې حوثي، حماس او نورو وسلوالو ډلو ته ورکوي. د ښاغلي هوک له څرګندونې یوه ورځ مخکې د امریکا سنا په یوه غونډه کې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف څخه د امریکا پر ملاتړ انتقاد وکړ، خو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو چې په دې غونډه کې حاضر وو له سناتورانو سره مخالفت وکړ. د هرات ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په شونډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان شوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه پرون ماسپخین پیل شوې ده. خغلی فرهاد وایي دا نښتی د ملا هیبت الله او ملا رسول د پلویانو ترمنځ د شونډنډ ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې شوي چې د هیبت الله د ډلې ولس وسلوال پکې وژل شوي او اته ټپیان دي. د خغلی فرهاد په وینا په دې جګړو کې د ملا رسول د ډلې ولس وسلوال وژل شوي او نه نور ټپیان دي. دې دوو ډلو تر اوسه د پرونیو خپلمنځو خطو په اړه څه نه دي ویلي. د پروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې دوه ملکی وګړي په یو چاودنه کې وشل شول او یو بل ټپي شو. د پروان امنیه کمانډان محمد محفوظ ولیزاده ازادي رادیو ته ویل په هغه مهال وشو چې د ملکی وګړو موټر پر یو ماين برابر شو. خغلی ولیزاده زیاته کړه چې په دې پیښه کې وزوان انجلۍ او یو نارینه وشل شول او یو ماشوم ټپي شو. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو له مخې په هلمند کې په یو هوایي برید کې درویشت تنه ملکي وګړي وشل شوي. د ناټو په مشرۍ د خاتم ملاتړ ماموریت مخکې ویلي و چې د سې شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه مهال چې وسلوالو طالبانو برید پرې وکړ هوایي مرسته وغوښته، خو زیاتوي پولیس ځواکونه نه وو خبر چې د جګړې سیمې ته نږدې ملکي وګړي شته. د ګرمسیر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نښه شوی او لږ تر لږه شتنې وشلې. یوناما په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي چې په پیښې کې مړه او ټپیان ډېر ښځې او ماشومان وو. د یوناما بیان زیاتوي چې دغه معلوماتو کروالې هم ثابت کړی چې وایي نور لس تنه ماشومان او اته مېرمنې هم په دې بمبارۍ کې وژل شوي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وادیداتي برېښنا د دوهم لاین له ترمیم وروسته پلازمېنې کابل ته د 150 میګاواټه برېښنا رسول بیا پایل شول. د دې ادارې ویان وحیدالله توحیدی تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
د کابل برېښنا یو سرکټ چې 150 میګاواټه برېښنا کابل ته لېږدول په ازبکستان کې د ادارې سره مخ شو، د نیکمرغه به تور غول شو او موږ د وارداتي برېښنا څخه کم نه 300 میګاواټه برېښنا کابل ته لېږدول.
خغلی توحیدی زیاته کړه چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا لاین د سې شنبې په ورځ په ازبکستان کې د تخنیکي ستونزو له کبله له فعالیته لوېدلی و. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه تللی فرصت بللی. سټیفن ډیمسټورا دا څرګندونې وروسته لاغې وکړې چې د قزاقستان په پلازمېنه کې پرونۍ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدلې. ډیمسټورا د دفتر پرون په یو بیان کې له دې کبله ژوره خواشیني وښودله چې د اساسي قانون د کمیټې ترکیب په مسله کې د لس میاشتې ولاړ حالت د ماتولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ ونه شو. دې کمیټې دنده به د سوریې په اساسي قانون لرونکو اصلاحات او انتخاباتو ته د لاري اواره ولوي. په بیان کې د دیمستور له قبل ول شوی د استانی غونډه چې د سوریې د خلکو لپاره یو ښه فرصت ول لاسه ووت. په استانه کې د سوریې د سولې په اړه دوه ورځنۍ غونډه وروسته له هغې جوړه شوه چې دیمستور د روسیې، ایران او ترکیې له استازو سره وکتل. روسیا او ایران د ولسمشر بشار الاسد او ترکیه د دمشق د مخالف وسلوالو ملاتړ کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي پریکړه یې کړې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپله پلان شوې لیدنه لغوه کړي. ښاغلي ترامپ دا پریکړه وروسته له هغې کوي چې روسیې په توره بحیره کې یو شمېر اوکراینی کښتۍ او د هغو ماڼوګان ونیول. په پام کې وه چې ترامپ او پوتین به په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره وګوري، خو ترامپ پرون د پنجشنبې په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل دې ته په پام سره چې روسیې اوکراینی ماڼوګان او کښتۍ بیرته اوکراین ته نه دي سپارلي، نو د پریکړه کړې چې له ولسمشر پوتین سره پلان شوي لیدنه فاسخه کړي. ترامپ ارجنټاین ته له روانېدو وروسته په یو بل پیغام کې ولیکل چې د دې وضعیت له حل وروسته له پوتین سره د بلې لیدنې په هیله دی. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف روسي رسنیو ته ویلي چې د پوتین او ترامپ د لیدنې د فسخه کېدو په اړه کرملین ته تر دې دمه رسمي خبر نه دی ورکړل شوی. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې وویل، د دې خپرونې زیاته برخه د آزادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې یې څو رپورټونه هم راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت یوې لوړ پوړي ډیپلوماټي ویلي دي دی هیله لري چې طالبان به د افغان حکومت سره د سولې په برخه کې له رامنځته شوي فرصت څخه استفاده وکړي. الیس ویلز له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان د سولې د بهیر او د سولې د روانو هڅو په اړه نورې څرګندونې هم کړې دي چې تفصیل یې د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو د سولې لپاره باید بیړه وشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نږدې دوه اونۍ مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره تر خبرو وروسته هیله وښوده چې د 1998 کال د وري په 1 دېرشمه د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به یو سیاسي توافق ترلاسه شي. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې میرمن ویلز ازادي راډیو ته وویل چې یو مهم فرصت ترلاسه شوی او د سولې په هڅو کې باید بیړه وشي.
There are no deadlines to this, but there is a sense of urgency because we think this is a moment.
د سولې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، خو بیره پکار ده ځکه دا یو فرصت دی. افغان حکومت چمتو دی او افغانان یا په بل معنا طالبان هم چمتو دي، خو اوس پښتنه دا ده چې د طالبانو مشران د دې وړاندیز منلو ته چمتو دي کنه. میرمن ویلز د سولې په خبرو کې د افغانانو ونډه مهمه وبلله او ویل چې امریکا یوازې د دې پروسې د تنظیمونکي رول لري. هغې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد یو فوق العاده ډیپلوماټ وبلله چې د افغانستان په چارو کې بېساري پوهه او تجربه لري، او زیاته کړه چې د هغه دنده له ټولو ښکېلو اړخونو سره کتل دي څو داسې یو بهیر ته امکان برابر کړي چې ټول افغانان په یو ټغر سره راټول شي. سکل د روژې په پای او د کمکی اختر په درې ورځو کې حکومت اوربند اعلان کړ چې په ترڅ کې په ډیرو سیمو کې طالبانو او دولتي سرتیرو جګړه بند کړه او یو ځای سره کېناستل. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران حتی افغان حکومت په رسمیت نه پیژني، نو له امریکا او متحدانو څخه به د سولې په بدل کې څه ترلاسه کړي؟ د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وویل
The Taliban are suffering enormous casualties. I think there's war fatigue.
Taliban خورا زیات تلفات ورکوي. په طالبانو کې هم داسې خلک شته چې له جګړې بیزاره دي. د داسې یو هیواد ګټه هیڅ چاته هم نه رسیږي چې ټوټې شوی او داسې بې اداري سیمې پکې جوړې شوې چې د داعش په څیر ډلو ته د ریښوز غلولو امکان برابروي. نو ځکه موږ د سولې لپاره له هر فرصت څخه کار اخلو. طالبانو په جون میاشت کې اوربند ته لیوالتیا وښوده. دوی تل په ښکاره ویلي چې سوله غواړي او نه غواړي د پخوا په څیر پر افغانستان ولکه ټینګه کړي. راځئ دا فرصت وازمیو چې آیا دوی په رښتیا هم د سیاسي حل په اړه خبرو ته چمتو دي که نه. میرمن ویلز د سولې په هر راز خبرو کې د افغان حکومت د ونډې پر اهمیت ټینګار وکړ او وی ویل چې سوله باید د افغانانو ترمنځ وي او د دې لپاره بل بدیل نشته. الیس ویلز دا څرګندونې په ژنیو کې د افغانستان په اړه په جوړ شوي کانفرنس کې له ګډون وروسته په بروکسل کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. د ژنیو کانفرنس د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د افغان حکومت او مرستندویو هیوادونو د استازو په ګډون جوړ شو. ولسمشر اشرف غنی د کانفرنس ته د وینا په یو برخه کې د سولې لپاره د خپلې نوې طرحې پر جزئیاتو رڼا واچوله او وی ویل چې حکومت یوه 12 کسیزه ډله ټاکلې څو له طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلی غنی ویل چې د سولې وړاندیز بې قید و شرط دی خو د سولې لپاره شرایط لري. ولسمشر د هیواد اساسي قانون او د ښځو حقونو ته درناوی په دې شرایطو کې یاد کړل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اوري. مخکې له دینه چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو د دې خبرونې او وروستی ریپورت راخلو. افغان علما د جګړوې له دواړو خواو نه غواړي چې د دوی خوندیتوب او حفاظت یقیني کړي. د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي ګوند مشر پرون په کابل کې د افغانستان د دینی عالمانو یوې غونډې ته وویل افغان حکومت او وسلوال طالبان باید د دوی خوندیتوب ته پام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه به په انفرادي او مجموعي ډول د دینی عالمانو او مذهبي ځایونو امنیت ټینګ کړي. اجمل تورمان نور تفصیل راکوي. ورپسې د ازادي راډیو مجله خبرېږي.
د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي ګوند مشر او د حج او اوقاف وزارت مرستیال د جګړې په دواړو لورو غږ وکړ چې د دوی خوندیتوب ته پام وکړي. عبدالحکیم منیب چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د افغان دینی علماو یوې غونډې ته خبرې کولې، د دینی علماو د حفاظت لپاره د افغان حکومت اقدامات کافی و نه بلل. دوی د قربانی شوی علماو لپاره د حکومت د اقدامات کافی نه دي. موږ په هر قیمت د جګړې لخکې لوغاړو د علماو د حفاظت غوښتنه کوو.
توان او توانایی چې داره حفاظت علماو اهل دین.
خغلی منیب دا هم ویل چې افغان علما له حکومت ماتړ کوي خو په دې شرط چې د هیواد ملي ګټې د اسلامي شریعت پر رڼا کې په نظر کې ونیول شي او حکومت هم ورته ژمن وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې پر دینی علماو حملې زیاتې شوې دي. د روان لمریز کال د عقرب په درېمه نیټه د کابل په چهل ستون سیمه کې د کابل د علماو شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی په ډزو ووژل شو. تر دغې وژنې بیا درې ورځې مخکې د کابل په قصر اورانوس هوټل کې د دینی عالمانو پر یوه غونډه برید وشو چې 55 تنه پکې ووژل شول او 4 نوي نور ټپیان شول. د دغو دواړو عملو مسؤلیت چا په ځان ونه منو، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عبدالبصیر قانی د وژلو اصلي عامل نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي. د څېړنو پایلې تر اوسه پورې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه به په انفرادي او مجموعي ډول د دینی عالمانو او مذهبي ځایونو امنیت ټینګ کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل دی وایي موږ د هیواد له جایدو دینی عالمانو سره ناستې درلودې، په یو پروګرام کار کوو چې څنګه په انفرادي او مجموعي ډول د دینی عالمانو امنیت ټینګ کړو. خبرې شوي او حتما د حالي ولاره پیدا کوو. طالب ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په یو وسول شوی پیغام کې لیکلی چې د دوی له لوري دینی عالمانو ته مشکل نشته او د طالبانو تر ولکې لاندې میش دینی عالمان په امن کې دي. په کابل کې د دینی عالمانو دغه جوړې شوې غونډې ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وسول شوی ویډیوي پیغام کې په دې وروستیو کې په کابل کې دینی علماو ته پر اوخت تلفاتو اندېښنه ښودل شوې وه او له دوی غوښتل شوې ول چې له حکومت سره د سولې په پروسه کې پراخه ونډه واخلي.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونو سربیره د اروخاد پوهان صدیق الله ریښتیا